درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مسه اجمل اند هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. مسکو نن د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل له خبرونو کوو. دا ناتو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي، امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو مخکښ فعاله ګلالۍ اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي وایي پلار یې ناپېژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې پښتولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې د افغانستان په اړه، د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغې غونډې کوربه دی چې په کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت هم بحث وشي. ټاکل شوی چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون وکړي. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارک پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به باکو کې له اذربایجاني چارواکو سره هم کتنی ولري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو دا غونډه سبا هم دوام کوي. دا ناپیلو یا غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 6 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. دا د ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو د اعلان په تمه دي، د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار وکړ. دا جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز کابل ته سفر وروسته ویلي هغه خوشاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړي. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلز له خولې وایي د رایو د شمیرلو د شفافي او باوري پروسې پر اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دایي نتایجو د اعلان ځنډ ته په اشاره زیاته کړې. د محل په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. د الیس ویلز په وینا ټول کاندیدان هڅولي چې زغم وخي او د انتخاباتو د نتایجو رسمي اعلان ته انتظار واسي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې د میاشتې په 20مه نیټه اعلان شوي وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په چارو کې رامنځته شوی ځنډ او په سیستم کې د شامل شوو رایو د سپیناوي لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وسن لیک. تر اوسه نه ده څرګنده چې د انتخاباتو کمیسون به کله د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د غور چارواکو تایید کړي چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکوونکو په موټر حمله کې د دې ادارې یو خزینه کارکوونکی وژل شوی او یو بل ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادی رادیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوه. خاغلی خطیبی وایي دا دواړه خزینه دي او د دې موسسې کارکوونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته یې زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغیو وساتي. د غور چارواکو ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پا پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخه فعال ګلالی اسماعیل چې دا محل په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي وایي پلار یې ناپیژاند وسلوالو د پنځشنبې په ورځ په پیښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل خپله هم وروسته له هغې له پاکستان نه متحده ایالاتو ته وتښتېده چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقوقو دفاع او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړې ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پیښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېده چې د ملیشو یونیفورم لرونکو ناڅرګند کسانو تښتولی او دوی یې په برخلیک نه دي خبر. د نوموړي مدافع وکیل سبحان الدین خټک ازادۍ راډیو ته ویلي د پوهنتون استاد محمد اسماعیل د محکمې د دروازې له مخې وتښتول شو. د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مشر په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل شو، خو د ایالتي حکومت ویان شوکت یوسفزي بیا مخکې له دې چې خپل ټلیفون بند کړي په دې موضوع یې له سری ډډه وکړه. محمد اسماعیل او میرمنې د ترهګرۍ د مالی تمویل په تورونو محکمې ته غوښتل شوي وو. دوی پرله پسې دا تورونه رد کړي او پولیس او استخباراتي ادارې ملامته کړي چې د دوی د لور ګلالۍ اسماعیل د بشري فعالیتونو له کبله یې پر کورنۍ فشار راوړي او د ځورولو هڅه یې کوي. په پاکستان کې ډېر کله هغه کسان چې په دې هېواد کې په چارو کې د پوځ د واک او مداخلې د کمولو غږ پورته کوي په جبري توګه نادرکه کیږي چې د فعالانو په وینا د استخباراتي ادارو لخوا تښتول کیږي. پنټاګون وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دا بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنځشنبې په ورځ دا پریکړه له هغه څو ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغه سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د اقدام ترکیې ته اجازه ورکړه چې په سیمه کې د انقرې په وینا د خوندي زوند رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د متحد ځواک کوردي جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کوردي جنگیالیو په واک کې وه، اوس ترکیه او روسي ځواکونه ګسمې کوي. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو چې یو کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده څو ریپورټونه راخلو. لومړی بروکسل ته ځو. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسلو په اړه بحث د ناتو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی دی چې مهم ټکي به یې زه درته وړاندې کوم. ناټو وایي په افغانستان کې به خپل هغه ماموریت ته چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکړي. د قاتم ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
وی سترونګلی بلیو دات The best thing we can do to create the conditions for a negotiated
موک پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري دی ویلارې چارې د مندلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړجاړي وکړي. د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس فرهم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړي دغه د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: اسپر وایي په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. دا دې ماموریت هدف دا دی چې نه یوازې امریکا بلکې زموږ ټول شریکان چې هلته حضور لري ډاډمن شي چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبې په ورځ کابل کې و. نوموړي هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق هم ترلاسه شي، خو په دې اړه چې دا هدف به کله ترلاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه هم د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا اوس به دا وسلواله ډله د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تازه غوښتنو ته هو ځواب ورکړي؟ افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان لا هم د بریالیتوب د ترلاسه کولو په فکر کې دي.
ولا هنوز هم فکر میکند که
خاغلی یوسفزی وایي هغوی اوس هم فکر کوي چې یو ځواک دی او کولی شي تر کلونو پورې وجنګېږي. ښایي په دې فکر وي چې که سوله هم راځي باید د دوی په شرایطو راشي، او که سوله هم نه راځي کولی شي د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه څه چې مهم او خواشینوونکي دي دا دي چې د افغانستان خلک او ولس د جنګ د دوام له کبله تر ټولو ډیر زیان ویني او درنه بیه یې پرې کوي. ولسی وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله زیان او کړاو ګاللی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له 2.5 زرو زیات ملکیان وژل شوي او تر 5.5 زرو زیات نور جګړو کې ټپیان شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي استازي تدامي چې یا محمود ویلي چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او تمویل خبرې کوي، مسکو بیا نن د یوې داسې څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د افغانستان د سولې په بهیر او همدارنګه سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث وشي. په دې غونډه کې د چین، روسیې، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. دا نه ده څرګنده چې افغان حکومت دی غونډه ته وربلل شوی کنه، خو حکومتي چارواکو ویلي په غونډه خبر دي ګډون پکې نه کوي او پایلو ته یې خوشبینه دي. فرشته جلالزه یو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې دا غونډه یوه مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنګټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیلزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید
تلاشایی
که در سطح منطقه
در مش هغه حڅ چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی، د افغانستان په خیر ګڼو، په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینه هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم ژغیدلی ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیانو د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 3 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ناتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتک بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکت پرته نشي راتلای.
نیمه له جنګ زره چې دا سمه بدیسیږي. په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
سمو غږ له ازادي رادیو نه اوري. دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي ته ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دا ورځې په جریان کې مونږ بیلابیل خبری، تفریحي او همدارنګه څیړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اوریدل شي. پر روانو حالاتو باندې همدارنګه داسې خبرونه لرو چې د کورنۍ لپاره دي، خو وس د دې سات لپاره ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څه پرنوینې چې د ښځو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویلی شي، نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله جون می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تورش
په زرپان کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون ما زیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریخمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غی کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د غنو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیري لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او د تورته نورو پښتنو له جواب ورسته خای یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوال غوند نه ده، او نه هم تری ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړو او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغو انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغونی نه دي او د انتیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولی هغه د قاچاق په ډول وپیری. د فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ نمانځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلا د ټولګي د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلا د منارونو او ټولګي د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د هرات مصلا ټولګي ته دومره پاملرنه نه و شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلا د ټولګي د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلی بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلا مجموعې د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمنده الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یو ځمنه وکړاو. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي آبادات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څنګه وزیري ورنکړ. د نندارتون ګډونکو وایي تر هغه چې د تاریخي آبادو درغونی عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د توشي وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتنی ازادر رتول نن درتونونه هغه وخت شوې چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه سپرنوینه چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینه بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شوزو پر کورونو پر کارونو پر لاسرونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداری ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت د دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلې عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرو څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول شکل کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سیول. د هلمند شوزو چار روسي و جهي رسولي ازادي رټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شزي مشارکت هم لږو یعنی د دوی ګډون مو وطن کم رنګ وو او دا غنو د دوی اغه شوق او علاقه هم لو دغه شی سره دوی فکر کوي چې اغه شی چې موږ جوړو یو ځي کولای شو چې اغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورستر بوله مثال دغه مشیان چې دوی آماده کیږي او نندرتونونو ته وړاندې کیږي ډیریږي او کیفیت یې ښه یو څه سم سوي دي. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتونو چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و خو نور هغو نندرتونونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو دپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاسه اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونی برم او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغلی.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوي بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوې وې.
د لرغونی آثارو خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و مخکې د هغه آثار مونږ اوس یو پروژه ترلاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پوهنتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره پوټه کار کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي:
دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
بسیار پیش دربر میگیره.
د افغانستان ملی موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلوېخ زره قلم لرغونی آثار چې 1,50,000 پارچی کیږي ننداری ته ایښودل شوی دی.
په روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او د بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره ده چې موږ خو یعنی کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونه ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مسله دا ده چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې هم پیدا کړي، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسې ده دغه په برخه کې دا وینو دا ده چې کیسه یې زیاده ثانیه د ادبیاتو په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډېر ښه د ثانیه ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د ثانیه ادبیاتو په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي مخاز ډېر کېده، اوس هغه نقد د ثانیه ادبیاتو په برخه کې هم ډېر سور شوی دی. حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار وو، او معیار ځکه وو چې هغه وخت تنقید وو. کنه مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد وو، شعر هم قوي وو، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو د دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکو ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا لوستونکو سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم وو. کنه نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغ کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي. کنه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستونکی ډیر محترم شوی دی، زموږ استاد لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی. کنه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډیر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډیر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولري، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولري، فلسفه مطالعه ولري، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی. زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کیږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي،
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کیږي یکرو که چې 50 هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي نور پرې ډب پاتې وي، یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی، په خو خلک کیفیت وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی، هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغوی ټولګي هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي. چې یعنی دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه، نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل عموم د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنی په خپله هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي څیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري، د ادبیاتو ادبیاتونه به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي، یو پایدلی شي په شاعرۍ کې. په دې پخوا به داسې وو 100 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو، یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړو، لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه، یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه، نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار څه لامل شو چې شاعر شوې؟ کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطن و غریبی و بیوسی و د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطن و. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چې هلته به کومې افیمې وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ کې مړ بڅه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب، که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15% 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګې جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوستي دي او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساسه و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر در سره شته؟
انوري صاحب، شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله، زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب، څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې، هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي د پاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره؟ کنه
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دوو ملګرو لیکنې پې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده، د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی، او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي، هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي، هغه د دې نه ګیله کوي چې راسره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم، تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه کده خپل جب نه چاپ کړي دې د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړي ته
دا خبر ډیر اړین نه با چې دا وضاحت ورکم او ریډونکو ته زما لمرنه شی ټولګه چې کوم د اقتصادی ستونزو له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دي زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستانو او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې څه د تعلیم لږ رش کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانان تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو د زړه کور مې پرې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سی ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی ځای پردی هیوادو د چا یادو نه سکون وو نه قرار نه مې آرام وو ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم خو هغه څه چې موږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانی شاعر شو نه دوی د شعر په کیفیت باندې کار وکړي هغې مداد هغې شعر کښې د حمیت راولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عادت د دې وخت سره چې کوم اواز وجتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکي خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله هغه ډېروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه وي هغه یو درد انځور پکې نه وي یو د مشکل انځور پکې نه وي دسه یو سبق نه چې ټولن د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر به سو پر نړ ولې دسې شعرونه چې کوم ژوندۍ شعرونه د نن نه درې سو څلور سو کال مخکې کومه ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندۍ حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه در کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کیدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره د درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي در پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلي خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسي او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه. سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیو. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په المارۍ کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تګ ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې بوڅې کړې، د سړک خوا ته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ورټینګ کړ هغه پرانستی خل سره ټوله کړه. کلارا دې خزی ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلارا یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ځان ته وژاړم، لزان گیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزان کرخه تاو کړم، ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکي، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزان مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم، بیرت خپل ځان ته په منډه منډه راشم. ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ له لوبه ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهیږې، ته خو پوهیږې کنه، هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته پناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافر یم.
نوران پری ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سنران بی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی یارا شگ نزڑ تیسان رسی را شگ نزڑ تیسان رسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی نرسی سړی تر سبا نرس یارا شګنې را شګنې زړه ته سان رسی ګور د سړی تر سبا نرسی نرسی ګور د سړی تر سبا نرس یارا شګنې زړه ته سان نرسی